السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې مو دغه خبری کیسې درته راټولې کړې. طالبان د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار ته هم ننوتل.
مقامات برآمدن خو کښیدن پلان نشته چې د دې ځین لرګینی حاصله
وشي. له دفاع وزارت هم پوښتلي چې د ښارونو د سقوط لاملونه څه دي.
سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي. سلهاوو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي. وحشت او دهشت دپاره
د تاوتریخوالي په همدې څپانده حالت کې سبا قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړیږي. او پکتیا او کونړ کې مو هم د جګړو د اغیزو حال اخیستی. خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. افغان چارواکي تاییدوي چې د سمنګان مرکز ایبک ښار سقوط وکړ. د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شندولو خبر ورکوي او د اسرایلو صدر اعظم وایي تهران او حزب الله هڅه کوي چې لبنان د اسرایلو په مخالفه جبهه کې ودروي. بشپړ خبرونه. د سمنګان مرستیال ولی تاییدوي چې د دې ولایت مرکز ایبک ښار د طالبانو لاسته ولوېد. صفت الله سمنګاني ازادۍ راډیو ته وویل طالبان وروسته له هغه ایبک ښار ته ننوتل چې د ولسي پاڅونوالو مهم قمندان سناتور محمد آصف له خپلو شاوخوا 2500 کسانو سره تیره شپه طالبانو ته تسلیم شو. ښاغلی سمنګاني زیاته کړه چې دولتي ځواکونو نن تر غرمې پورې د طالبانو پر وړاندې سخته جګړه وکړه، خو وروسته یې د قومي مخورو د غوښتنې او د ولسي خلکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره له جګړې لاس واخیست.
تعداد مردم و مواسمتفیدان تقاضا اجره کردن که شما داخل شهر درگیری نکنین چون مردم جاسب میتن. باز اینا مقامات بر آمدن خود کشیدن.
سمنګان د هیواد شپږم ښار دی چې په روانه اونۍ کې سقوط کوي. طالبانو له ایبک مخکې د شنبې په ورځ شبرغان او پرون یک شنبې تالوقان، کندوز او سرپل ښارونه او له هغه مخکې د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیول. د ولسمشر لومړی مرستیال له ملګرو ملتونو او نورو مرستندویو مؤسسو غواړي چې د جګړو له کبله له بې ځایه شویو افغانانو سره د مرستې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د وروستیو جګړو له کبله زرګونه خلک په پلازمینه کابل کې پناه اخیستې. امرالله صالح نن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي یو زیات شمېر خلکو د طالبانو د بېرحمیو، انتقامي حملو، لوټ او جنسی تجاوزونو په نتیجه کې کابل ته پناه وروړې ده. ښاغلی سالی لیکلی چې د کابل په واټونو کې د دې بې ځایه شویو افغانانو دردونکی تصویر ښکاري. د هرات والی پر هرات ښار د طالبانو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. عبدالصبور قانی نن په یوه خبري غونډه کې د دې ادعا ترڅنګ پرته له دې چې جزئیات ورکړي وویل په جګړه کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي.
طالبانو تیره شپه پلان درلود او د ښار په لمنو کې یې پر دریو سیمو برید وکړ. امنیتي دفاعي ځواکونو او هغو ځواکونو چې په کمربندونو کې موظف دي ډېر ژر د دوی مخه ونیوله او دوی د تلفاتو په ورکولو سره شاتګ ته اړ شول. نن د ښار په شمال لویدیځ کې عملیات پیل شول او موږ د پرمختګ تمه لرو.
طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هرات ښار او شاوخوا سیمو کې د وروستیو نښتو په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. طالبانو د هرات اوولس ولسوالۍ نیولې دي. له بلخ ولایت څخه هم د درنو نښتو راپورونه رارسېږي. چارواکي وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دیدادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو وایي چې دا حملې شنډې شوې. د بلخ د امنیت قوماندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي چې د نښتو د نن ورځې تر لسو بجو پورې دوام وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړي چې د دوی وسلوال مزار شریف ښار ته ننوتی دي. د دې دادی ولسوال سید مصطفی سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د دې ولسوالۍ له لارې ځان مزار شریف ښار ته نږدې کړي، خو د ده په وینا د شاهین قول اردو د هوایي حملو په نتیجه کې دا هڅه شنډه شوه. د دې دادی ولسوال زیاته کړه چې د دې ولسوالۍ په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت وایي چې تهران او ایران پلوي حزب الله ډله هڅه کوي چې لبنان د اسرائیلو په مخالفه جبهه کې ودروي. ښاغلی بنت نن د کابینې غونډې ته د وینا پر مهال وویل ایران او حزب الله غواړي حتی په داسې حال کې چې په لبنان کې سخت سیاسي او اقتصادي کړکیچ روان دی دا هیواد د اسرائیلو پر ضد په مخالفه جبهه کې ودرېږي. بنت همداراز وویل چې لبنان باید د هغو حملو مسئولیت ومني چې د دې هیواد له قلمرو څخه کیږي. د لبنان له خاورې په اسرائیلو د حملو په دوام اسرائیلي جنگي الوتکو د روانې اګست میاشتې په 4 او 5 د لبنان پر جنوب بمباری وکړې. د بلوڅ بلتون پالو پاوز بی ال ای په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دوو حملو مسؤلیت منلی. دوه پاکستانی پولیس پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه 14 کې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. په هغه اعلامیه کې چې په سیمه ییزو رسنیو او ایمیلونو کې لاس په لاس کیږي، بی ال ای ډلې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې د اګست په 14 لمانځل کیږي د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. په یوه بله پیښه کې وسلوالو حمله کوونکو پر یوه هټیوال چې پاکستانی بیرغونه یې خرڅول د لاسي بم حمله کړې او ټپي کړی دی. او سعودي عربستان د هغو روغتیا پالانو کورنیو ته چې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې مري د 1.5 لک امریکایي ډالرو معادل 500,000 سعودي ریالو مرسته کوي. سعودي رسنیو راپور ورکړی چې د دې مرستو بهیر نن پیل شو. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله 3,300 زیات کسان مړه شوي، خو د دې هیواد د روغتیا وزارت د دې ویروس پر ضد د مبارزې په ترڅ کې د مړو شویو روغتیا پالانو شمیر نه دی اعلان کړی. د 1.5 میلیون وګړو لرونکي سعودي عربستان تر اوسه د کورونا ضد واکسین 1.5 میلیون ستنې تطبیق کړي دي. سعودي چارواکو په دې هیواد کې د کورونا وایرس شاوخوا 5,33,000 مثبت موارد تایید کړي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبانو د یو بل شمالي ولایت سمنګان مرکز ایبک ښار هم ونیو. هلته ځایي چارواکي وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دوی له ښاره شاتګ ته اړ شوي دي. همدا موضوع د ازادي راډیو خبریال تعقیب کړی دا مهال استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته د سمنګان ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. چارواکي هلته له ښاره د وتلو په اړه څه وایي؟
سمنګان ولایت څو شپې وړاندې د طالب استوالو په لاس پکوت شو. سمنګان مرستیال ولی محمد آصف محمد صفت سمنګانی وویل چې سمنګان هغه مهال پکې ګواښ ډېر شو چې د محمد آصف عظیمی په نامه یو سناتور، پخوانی سناتور او د ولسی پاڅون کوونکو یو قومندان تیره شپه له خپلو 250 کسانو سره طالب استوالو ته تسلیم شول. دوی وویل چې د سمنګان د نظامی شورا د پریکړې پر اساس نن سهار د سمنګان زندان څخه د سمنګان د زندان ساتونکو ایپک ښار ته راوغوښتل شو او لغه پس د یو شورش له امله د سمنګان کې شته محبوسین هم په تیښته بریالي شول. د دې تر څنګ تقریبا د سمنګان له 3 ولسوالیو څخه کابو 3,500 کورنۍ ایپک ښار ته راکړه شوې وي. د تیرې 2 اونیو په ترڅ کې د جګړې له امله چې دوی اوس نن ورځ په جګړه کې ګیر پاتې وو او د دې ویل شوي دي چې دغو کسانو ته هم په نننۍ جګړه کې چې په سمنګان ولایت کې تر کابو 12 بجو د افغان امنیتي ځواکونو او وسلو طالبانو ترمنځ ترسره شوي تلفات ورته وسکي دي.
بلې، چارواکي دلته د جګړې او تلفاتو په اړه څه وایي؟ داسې ویل کېږي چې یو شمېر ښارونه له مقاومت پرته طالبانو ته پلاس ورزی. دلته په سمنګانو کې نن جګړه شوې ده، د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل کېږي؟
لودین صاحب، د سمنګان د ولایتي شورا له مرستیال محمد هاشم سرویس چې ما خبرې درلودې، هغه وویل چې تر کابو 12 یا 13 بجو نن شدید جګړه د دواړو لورو ترمنځ روانه وه، تلفات به یې هم درلودل. خو د والی مرستیال صفت سمنګانی بیا وایي چې دغه جګړه په دې دلیل ختمه شوه چې قومي مخاورو له دوی وغوښتل تر څو د ملکي تلفاتو مخنیوی وشي دوی باید په سیمه پرېږدي او دولتي ځواکونه دولتي مسؤلین شاتګ وکړي او هغوی د سمنګان ترمنځ په میش واقع شوی ولسوالۍ خلم ته پناه وړې ده.
بله، تاسو د بلخ یادونه وکړه، دغه سمنګان باندې له کابل یا مجموع کې د مزار لار هم سپره ده، مزار باندې هم نن سهار په دهدادي ولسوالۍ کې جګړه شروع شوې او طالبانو ادعا وکړه چې خار ته نږدې شوې دي. د مزار او پټوله کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په وضعیت هم لږ هم شي.
لودین صاحب، طالبانو ادعا وکړه چې نن سهار چې دوی خار ته وردننه شوي دي، خو امنیتي ځواکونو دغه ادارات کله او ویل چې په دهدادي ولسوالۍ تختپل سیمه کې او امام بوبکري کلي کې چیرې چې د مزار شریف خار څخه کابو 50 کیلومتره فاصله لري، له تېرې شپې تر سهار راهیسې د طالب وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده جګړه روانه وه، او له هغې پس کابو 11:00 بجې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک 15 هوایي حملې ترسره کړي دي. د بلخ والي ویان نومي فرهاد او د بلخ د پولیسو ویان عادل شادل ازادي راډیو سره تاییده کړه چې کابل ډیرو طالب وسلوالو ته په دغه پیښه کې تلفات وراوښتي دي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو فعلا جګړه کراره شوې ده، او د کوټېبار په نامه هلته یو ښارګوټی دی چې پخوا د طالب وسلوالو په ولکه کې و، او د بلخ امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې دغه ښارګوټی هم د طالبانو له لاس څخه نیولی دی. په ټوله کې له تېرو دوو ورځو راهیسو چې سرپل د طالبانو په لاس سقوط شو، او همداراز تخار ولایت کې لومړی طالبان طالقان ښار ته ننتل، محبس یې مات کړ، زندانان یې راخوشي کړل، هغه پس بیا نورو سیمو ته دوی خپل فعالیت وغځوه، او د طالقان څخه تښتېدلي افغان امنیتي ځواکونو فرخار ولسوالۍ او همدارنګه نور ولسوالۍ ته چې دوی په تېښته کې وو، د دلارې مسیر کې له کمین سره مخ شوي وو، او هلته ورته درنه تلفات اوښتي دي، خو دقیق ارقام یې نه دي مشخص. نن بیا په فیض آباد ښار باندې له تېرې شپې راهیسې تر سهاره پورې طالبانو له څلورو نورو حمله وکړه. د بدخشان د پولیسو ویان ثناءالله روحاني بیا وویل چې دغه حمله په غبرګون سره مخ شوې ده، او طالبانو ته شدید تلفات ورالولي دي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد په ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي.
کور ودان ډیر مننه. په شمال او شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال و چې ویلې دغلته نن د سمنګانو ښار ایبک هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. طالبانو پرون دریو نورو ښارونو ته خپلې جګړې وغځولې. د کندوز مرکز ته دوی پرون ننوتل، دغه راز د تخار مرکز طالقانو ته، او سرپل ښار ته هم دوی ولاړل. اوس راځو دې ته چې د دغو جګړو اغیز او لامل څه کېدای شي. په مخکنۍ خپرونه کې مې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزی نه د یوې مرکې په ترڅ کې وپوښتل چې څه لامل دی چې طالبان په اسانه د ښارونو منځ ته ورځي.
د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي. زموږ مبارزه، زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې، د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی، او دغه مبارزه به مو لا جدي اندي پر وړاندې روانه. تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کې دښمن ته اوري، هغه په تېرو شلو کلونو کې بېساري دي، او د افغانستان امنیتي ځواکونه. اما دلیل دا دی کېدای شي تاسو ته او ټول اورېدونکو پوښتنه پیدا شي چې په اراضۍ کې د طالبانو پرمختګ دی یو څه، اما عمق موضوع ته که چیرې لاړ شو، په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي، او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته رالیږل شوي دي، د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت دپاره. په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي. په سرپل ولایت کې همچنان، په جوزجان کې هم تېره شپه موږ هوایي عملیات په طالقانو کې هم درلودل، په بدخشان کې، په کندوز کې، او همداراز په سرپل او سمنګان ولایتونو جمع د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بېساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بېساري دي. همدا پرون کندوز او طالقانو سره پل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنګیالي زیات شوي، او که نه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
په بېساري توګه هغه کوم ترهګر چې د افغانستان خواته رالېږل کېدل هغه هم بېساري دي اوس، او دقیقا د دوی هغه ټولې مدرسې رخصت شوي دي. سره له دې چې د پاکستان د پوځ افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دې هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ تاسو په تصویر کې وګورو ظاهر د دې ګورو په مراتب ډېر لوړ و.
او احمد زسه ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي. طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف سرخ نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرس چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی و چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د روانو جګړو پر عواملو غږېده. زموږ همکار سلطان محمد سرور د سولې عالی شورا یا د مصالحې عالی شورا لستر سلاکار خالد پښتون نه د یو مرکې په پیل کې پوښتلی چې دا جنگ ولې شدید شوی په داسې حال کې چې د سولې هڅې هم روانې وي او امیدواري هم و.
متاسفانه کوم څه چې د فبروري 2000 کې د امریکې او د طالبانو ترمنځ راستي وو او کوم تعهدات شوي وو، دغو تعهداتو په بهیر کې بغیر د دې څخه چې پر امریکایانو به نور حمله نه کوو، نور ټول تعهدات تر پښو لاندې شول. پر لویو سارو به حمله نه کوي، ویې کړله تشدد به نه کوي، تشدد یې څو چنده کوي، بندیان یې ایله کړله په دې نامه چې دوی به جنګ ته نه ځي. متاسفانه ټول بندیان جنګ ته ولاړه، دغو بندیانو ته تر 2500 زیات وتسکي مړه دي، د منځه تللي دي، نورې متبقي په جنګ کې ولاړ دي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی او یا فیصد ولسوالۍ ترلاسه کړلې بغیر د تشدد د جنګ، بغیر د فیردو څخه د مرمیو، یعنی په ډېر اسانۍ او سهولت سره هغه ترلاسه کړلې، په درجې عنوان لاندې مو پر لویو شورا حمله نه کوو او دغه باید به سوله کوو او د سولې به هېڅ به شدت ورکوو. متاسفانه سولې تم شدت وخت نه کوي، په مقابل کې پر لویو شورو حملات هم شروع کړل چې موږ په تیرو څو هفتو کښې کندهار و هلمند و هرات و نیمروز و چبرغان و تخار و کندوز بهترین مثالون لرو چې هغه د جنګ پکې روان دي، او حتی بعضې ولایتونه یې تقسیم هم کړل، مثلا لکه نیمروز و تخار و دا ځایونه چبرغان. پس په دې اساس طبیعي ده د طالبانو مابین کې هماهنګي وجود نه لري، د دوی په مابین کې د انډیوالۍ کیسه ده، او دوی دا فکر کوي چې موږ دا جنګ ګټلی دی. بعضې د خپلو مشرانو په خوله کوي، بعضې حتی د مشرانو خبرې ته غوږ نه نیسي، جنګ ته ادامه ورکوي، او مشران هم د دې عنوان لاندې ارام ناست دي، خلکو ته وایي چې دا خو موږ ته خپله را توصیل شوي.
پښتون صاحب، د سولې په خبرو کې څه کړکېچ یا څه بنده لاره رامنځته شوه چې طالبان مثلا جنگ ته ترجیح ورکوي، علت یې څه و؟
متاسفانه چې صلح د اولې ورځې څخه چې شروع شوې ده، د یوه کال څخه تقریبا د سولې پروسس شروع شوی دی، په دعا کې هېڅ مجلس تر اوسه پورې داسې صورت نه دی موندلی چې په هغه کې د سولې د اصولو مطابق خبرې دو اړخیزه روانې. د طالبانو خبرې ګرد عمر د ځان په ټټه روانې دي، د دوی ادعا د فتحې ادعا ده چې موږ فتح کړې ده، موږ افغانستان نیولی دی، موږ نور سولې ته ضرورت نه لرو، که زموږ تر قوانینو لاندې ځي، زموږ تر غوښتنو لاندې ځي، موږ دا سوله کوو، کوم چې هغه سوله کوم تعریف هم نه لري او نه کوم معنا نه لري، بغیر د هغه څخه دوی سولې ته حاضر شوي نه دي.
پښتون صاحب تاسو د سولې د عالی شورا مشاور یاستئ. ډاکټر صاحب عبدالله چې وروستی ځل دوحې ته تللی و، د دوی او د طالبانو ترمنځ څه خبرې وشوې؟
کومې خبرې چې د دوی تر مابین شوي دي، د کوم مشرانو متنفذین چې دوی ته تللي وه، دوی په کټ تر ډېره ځایه سامعین وه. که څه هم دوی خپل طرفه سره کومې خبرې چې طالبانو ته کړي دي، خو هغه خبرې د طالبانو د خوا څخه یا منل شوي نه دي او یا په یو ډېر عاجي لهجه باندې رد شوي دي. دوی چون سامعین وه، دوی هغو ته غوږ نیولې دي، د هغو پیغام او د هغوی عکس العمل یې و خپل ملت او حکومت ته راوړي. تاسو ټول شاهدان یاست چې د جناب ډاکټر صاحب چې کابل ته راورسېدی، د رئیس جمهور په حضور کې د دا موضوع اعلان کړ چې طالبان سوله نه غواړي. موږ ډېر کوشښ کوو چې سوله به وکړو، مګر دوی د سولې په موډ کې نه دي.
دوی چې ولیدل چې طالبان د دوی په وینا د سولې په موډ کې نه دي، نو دوی په ځواب کې څه ورته وویل؟
طبیعي ده، یو شیبه موږ ګرد په یاد ولرو چې د افغانستان حکومت د تېر یو کال څخه د سولې په پروسه کې د زر زیات احتیاط څخه کار اخیستی دي. که څه زموږ د آزادۍ د سولې د کمیسیون په دعا کې او که څه مشرتابه دي چې سوله ورځي، دوی کوشش کوي چې داسې یو خبره تاو بالا نه شي چې مسؤلیت دوی ته راجي شي او کنه کرده د سولې د پروسې د خرابۍ اتهام پر دولت راشي. یعنی په ټولو مسایلو کښې داسې شان واقع شوي دي چې سړی شرمېږي، بېخي نه شي یادولی د طالبانو د خواسه په عکس العمل کښې زموږ حیاتانو ته کړل شوي دي. مګر دا ټوله شان دې خلکو زغبلي دي تر دې عنوان لاندې چې سولې ته صدمه ونه رسي.
مثلا څه ویل شوي دي چې د زغملو ول د زغملو وړ نه دي؟
دا خبرې لازمې نه دي. مثلا دا تا تر دغه اندازې شان شوي دي چې طالبانو سره به زموږ به حتی خولې کږې شوي دي، البته ازاو ته د کمیسیون مثلا پر میز باندې توهینونه شوي دي، د لباس توهینونه شوي دي، د خبرو توهینونه شوي دي، مګر دې ټول شان حکومت طرف زغملي.
پښتون صاحب، وروستۍ پوښتنه، اوس چې جنګ شدت اختیار کړی، په لویو ښارونو کې هم کوڅه په کوڅه جنګ روان دی، ځینې ښارونه هم سقوط شوي دي، د سولې د پروسې آینده تاسو څنګه وینئ؟ مهرباني.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو تر ډېره ځایه کوشش کړی دی، تېر یو کال په جریان کې هم زموږ ایحت په دوحه کې او هم مشرتابه چې د سولې د دروازه باید همیشه خلاصه وي. اوس هم موږ دا خبره کوو، ملت هم دا ارزو لري چې سوله په هر قیمت کې باید سوله وسي. اوس هم د حکومت غوښتنه داره چې په هر قیمت کې سوله باید وسي. دا چې طالبان د سولې ځان کاږي او هر څه و فتې ته منسوبوي چې موږ فتح کړې ده او موږ داسې ولسوالۍ زور نیولي دي او ښارونو ته موږ د خلاف تعهداتو ادامه ورکړه، پر ښار لوی شورا حمله وکړله، نو په دې اساس موږ سولې ته امیدواره نه یو، مګر دروازه خلاصه ده، همیشه خلاصه ده. همیشه موږ هغه تر سره راغلی ویلی دي، ملت هم سره راغلی وایي، حکومت هم وایي. نور امید د طالبانو د خوا نشته. که دوی واقعا کوم څه لري د سولې دپاره، لطف باندې را میدان ته کې، یقین او ایمان لرم چې ملت او حکومت یې په ورین تندې قبلوي.
د مصالحې عالي شورا ستر سلاکار خالد پښتون چې ویلې له جګړې سره سره د دوی د سولې دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم راځو له جګړو د سولې پر لور. تمه ده چې سبا د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې غونډه وشي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ او پلاوی نن قطر ته ځي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د دې ناستې موخه د سولې پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدل ښیي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د جګړو لمن پراخه شوې او طالبانو پر ښارونو بریدونه پیل کړي، خو له دې ټولو سره سره بیا هم د سولې لپاره هڅې روانې دي. د همدې هڅو په دوام تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ هیوادونو ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه غونډه وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا غونډه به د اګست له لسمې تر دولسمې دوام وکړي. په دې غونډه کې د ګډون په موخه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د افغانستان د مرکزي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری نن دوحې ته ولاړ شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي دا ناسته د قطر په کوربتوب او د امریکا او ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړیږي.
د دې ناستې موخه د افغانستان لپاره د اړوندو همکارو هیوادونو همغږۍ، د افغانستان د سولې په برخه کې د سولې د پروسې چټکتیا او د تاوتریخوالي درېدو بلل شوې ده.
د افغانستان د سولې په اړه په دې جوړېدونکې غونډه کې به د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړي استازي هم ګډون وکړي. خو طالبان بیا وایي د ورځې په اوږدو کې به په دې غونډه کې د ګډون او نه ګډون پرېکړه وکړي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر راتلونکو ساعتونو به وروستي او یقیني معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې مهال دا غونډه جوړیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې بیا د جګړې د زیاتېدو سره هم مهاله قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړل کېدو غوښتنه د یو کمپاین په شکل مطرح شوې ده. د دې ترخوا د جګړو زیاتېدو دا خبرې هم تر سیوري لاندې راوستې او وروستیو کې د افغان حکومت دریځ هم د هغې جګړې ضد جګړه ده چې په وینا یې پر دوی تپل شوې ده. د همدې لپاره نن جمهور رئیس غني هم له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره لیدلی دي. جمهوري ریاست وایي دې لیدنه کې د افغان ځواکونو او جمهوریت د بقا او دوام د ملاتړ تر څنګ د ولسي پاڅون کوونکو د پیاوړتیا، انسجام او تجهیز په اړه پریکړه شوې ده. جمهور رئیس دوایان مرستیال محمد امیری
امروز رئیس جمهور بارا
نن جمهور رئیس له سیاسي او جهادي مشرانو سره ولیدل. په دې لیدنه کې سیاسي او جهادي مشرانو د نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو تر چتر لاندې د ولسي پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز او د دښمنانو د ځپلو په اړه بحث او پریکړې وکړې.
فیصله نمودان
د جمهوري ریاست د معلوماتو پر بنسټ په دې غونډه کې د جمهور رئیس د دویم مرستیال سرور دانش په ګډون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف، مارشال عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، محمد محقق، د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار ګډون کړی و. د غونډه کې داسې مهال د ولسی پاڅون کوونکو د انسجام او تجهیز پریکړه کیږي چې طالبانو د پنځو ښارونو د نیول کېدو دعوه کړي، خو حکومت وایي د ښارونو کې له طالبانو سره مقاومت روان دی. روانې جګړې بیا د سولې پر بهیر هم اغیز کړی او تر ډېره یې افغانان په قطر کې د سولې پر روانو خبرو بې باوره کړي دي. خدا چې د سولې پاړه سبانې غونډه به پایله ولري او کنه هغه پښتنه چې ځواب یې راروښانه نه دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوریدونکو وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډ پروګرام چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او د غراز ژوند په شیبو کې، خو اوس یو بل موضوع. د کونړ نه ناړي او غازی آباد نه په زرګونو راکډه شوي کورنۍ په سختو حالاتو کې ژوند کوي. تفصیل په دې راپور کې.
زه د شپې 8 بجې د نرنګ ولسوالۍ د کوټکی لیسې ته راغلم. دلته په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې په ګرمۍ کې بشمیر ماشومان پراته دي او میندې ورته ویخي ناستې دي. دوی له دې ویرې هم شپه پر ځان رڼوي چې بچو ته مار او یا لړم زیان ونه رسوي. 45 کلنه مرحبا د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکي ده. د جګړې او پلاره کې پرې تېرې شوې ستونزې داسې بیانوي. علی خان په همدې لیسه کې د پرتو کډوالو مشري پر غاړه لري. وایي
زړې جامې چا یو جوړه راوړې د دوه جوړې او هغه موسسې ته ورکړې. هغه مونږ ته راوړل ما صرف هغه ماشومانو تم چا ته رسیدلې چاته نه هغه مې توضیح کړې. نورو او یا 15 کورنۍ په دې یو مکتب کې پاتو کوټو کې پراته یو. په دې کې زموږ هیڅ گزارم نه کېږي. خو هغه خپل هغه الله ته صبر کړی او دغه سړک ته پراته یو. خاورو خېږو کې په دوړو کې تاسو حالات ولیدل. نه بشتره نه لرو، نه بالښت لرو، نه کوم بل څه لرو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنېدون کو چارو مسولین وای لناړی او غزی آباد څخه اسداباد او جلال آباد ته 9000 کورنۍ راکډه شوې دي او دوی د سروې ترڅنګ د موادو ویش هم پرې پیل کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید ساپی ازادي راډیو ته وویل
چې د دې جملې څخه 5500 کورنۍ په کونړ کې مشه شوې دي. همدارنګ څکم 4000 کورنۍ چې دي هغه ننګرهار ولایت ته تللې دي. تر اوسه پورې د دغه خلکو سره تر 1200 فامیلو سره د خوراکي موادو کومک شوې ده. همدارنګ د 1000 کورنۍ سره د غیر خوراکي موادو کومک شوې ده او د 1500 فامیلو سره د هایجن کټونو کومک شوې ده. زمونږ هم سروې جریان لري ترڅنګ سره کومکونه جریان لري.
خاغلی ساپیرا ته وویل یو شمیر داسې کسان هم شته چې ډیر پوخا ل خپل سیمو اسداباد او جلال آباد تراغلی، خو هغوی هم وسغواړي چې په نوو کډوالو کې نمونه ولیکي او مرستې ترلاسه کړي. د هغه په خبره چې تر اوسه یې له زرو زیاتې داسې کورنۍ په نښه کړي او د مرستو له لیستې ویستلې دي. په کونړ کې په داسې حال کې له ناړۍ او غازی آباد راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او ورسره د داخلي بې ځای کیدونکو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی چې ټول اړینو مرستو ته اړتیا لري. دوی له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د عاجل اوربند او د سولې په خبرو د ستونزو هواری غواړي.
زموږ خاطر له ازادي راډیو نه اوري.